ان هغه ادارات کړ چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف ته دغې پیښې مسؤول بللی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي.
کولای شئ خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .org. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو یې پر مشرانو د فساد او خېشخورۍ په اړه لګولی دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کمسانس په هغه کې ویل شوي دي، یعنې تر ډېری حده پورې ګرده درواغ دي.
وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم وړاندې مهیروي. خو راځو اوس په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستي بریا په اړه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ټیم بریا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خوښیو او هوایي ډزو سره ولمانځل شوه. د کونړ په مرکز اسادآباد کې هم خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په نارو سرو او ولولو سره ولمانځل شوه. له اسادآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
کله چې تیر ماښام د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې او ملوبه هم وګټله، نو د اسادآباد په شاوخوا کې د خوښۍ ډزې شوې او سم د واره ځوانان د شهیدانو څلور لارې ته راووتل او وطنونه یې پیل کړل. دوی ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو افغانانو لویر ماتم او خفغان نور څه نه دي لیدلي. هر څوک چې په هر نوم هیواد تراغلی هغوی افغانستان وران کړی او هیوادوالی جوړولې دي. خو افغان کرکټ لوبغاړو تر خپل وسې خوښي ورکړي، نو ځکه پری ویړي او بری المانځي.
زما نوم محمد نبی آرین ده، د کونړ سید جمال الدین افغانی پوهنتون محصل ما. انګلیسي ادبیات کې مونږه ټول افغانان چې کوم رونه دي دلته کونړ اسادآباد ښار ته راوتي دي، وار سره د خپل احساساتو احساسات زغاری او خپل د افغانستان چې کوم یو سیریز او 220 میچونه د زیمبابوې نه ګټلی، مونږ ټول زیات خوشاله ټول افغانان ته دی مبارکي.
زما نوم صفی الله ساحل ده، د کونړ ولایت مرکز اسادآباد ښار اوسیدونکی یم. دا چې د غستر بریا مبارکي په اول قدم کې ټول هیوادوالو ته، ټول د افغانستان مظلوم ولس وړاندې کوم. ډیر ملګری دي د اسادآباد ښار چوک ته راغلي دي او دغه ملي اتڼې شروع دي دغه غستر بریا په ویاړ باندې.
مې وارث سیرت ده، د کونړ ولایت اسادآباد مرکز اوسیدونکی. افغانستان یو څو ستر بریا ترلاسه کړي چې نن یې فاینل لوبه وه، هغه مو هم ترلاسه کړل او د دې د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره دغه د شهیدانو چوک ته راووت. یو زیات شمېر محصلین وروڼه هغه چې د ډېر وخت نه دردېدلي ولس دی او نن ډېر زیات خوشحاله دی او د ملي اتن لپاره د دغه خوشحالۍ د لمانځلو لپاره نن چوک ته راووتي دي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې کې د هغه هیواد ملي لوبډلې سره نه سیالې ترلودې چې وی 500 ورځې او 200 ورځې وی. 500 ورځو کې افغانستان 15 او 200 ورځې دواړه یې ترې په ډېره میړانه وګټلې. د کرکټ په نړیوال تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دوهمې درجې هیواد دی دومره ستره بریا خپلوي او لومړی درجې هیواد ته دی په خپل کور کې دا سیماتې ورکوي. خلک وایي په ترسره شوو لوبو کې د محمد نبی ساحل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب په څیر هر افغان لوبغاړی په خپل ځای خزلېدلې او په زړه پورې لوبې کړې ده او د دوی زړونه خپل کړي دي.
لوبت کرکٹ نہ خزوانان بے گٹی دالو بت کرکٹ نہ خزوانان بے گٹی
ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی
دا
داس سرف سرف ہر میدان بے گٹی ہم داس سرف سرف ہر میدان بے گٹی اصل کس مریان دی جذبی پغر زنگ دی پخشان بے گٹی جذبی پغر زنگ دی پخشان بے گٹی
ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی ابا نان بے گٹی
خنوم لرو نڑی کی برائیو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی
ابا نان بائی گٹی ابا نان بائی گٹی
گٹھو پٹول کپنا راؤ بم ڈال خبر شلالمونا گٹھو پٹول کپنا راؤ بم ڈال خبر شلال
دا انصاف پلٹا کے
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وي لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خپاره شوي دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو ورې په څوزلي ټکولی ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاري محمد یوسف هاشمي چې ستونزه یې اورېدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې چې ستونزه راته وایي
ستونزه خو دا دی وروره چې ما تقریبا 28 کاله په پاکستان پېښور کې ما وخت تېر کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه خو نه وو لکه یو کور کې کرایه کې نه بل کې کې نه. اوس دا بجلی چې کوم دي او اوبه قطر دي مونږ باندې نو زه توان هم نه لرم. زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلی یم یو ځلې پیله نه راغلی یم. زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی ستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل. زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه جوان کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورئ کنه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وي که سبای غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شي زه نو دا زمونږ ګناه په چا په غاړه کې. نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبر ده. اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدی شي که رښتیا هم وایم کېدی شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي.
بله مشخص غوښتنه څه ده؟
سرپناه را کی سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه.
بله په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وای د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره هم دغه ستاسې ستونزه شریکه کړه. هغوی وویل واده یې وکړل چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي. نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه؟
یاره سرجي زه خو ورغلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورغلم خو هېڅ چا زه ورغلم کېنه ما ته ویل کېناستم ډېر کېناستم ما تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کې کېناستم که نه. نو غریبه یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې و هغه روټایم راته راکو خو لکه هېڅ چا غور ونه کړو. بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورغلم اسنزاده خدای دې خیر ورکړي جاوید اسنزاده هغه کرایم راکو لکه چا غور مورې ونه کړو بالکل چا ته پوس هم ونه کړه. تا وزارت ته چې لاړم هغه باډی ګاردان یو کسې مصیبت و هغه بس ما ته پرېنښودم وایي ته ځه ورور راخوا کېنم ما ورور بله ورځ هم راغلم دلته نه کېناستم وایي نه بس کېنه هلته نشته بس وزیر مزیر نشته ما ویل خاص صحیح شو. بیا ورغلم دغې ته پارلمان ته دغې ته د زلمی رئیس د شکایت دی هلته نه چې ورغلم هغه غریب ما ته دغې راکړو لکه جاوید صاحب غوندې بس هغه هم دلسوزي وکړو خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې. خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړی ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر.
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله دې
زتو کاسر مې روانې. و موږ غوښتل چې د ښاغلي هاشمي د غستونځه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکې وې اونۍ پورې به قاري محمد یوسف هاشمي د غستونځه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسیون غړی د نورو وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوي وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کومک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي رسانه چې دي دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. باوجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دي د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دي رسیدګي دي. خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیو چارواکو سره زه دا هغه تعهدوم چې بیا زه دا ورور سره کومه دا زما ورور چې دا امدا وستاو دا کېږي چې ډایرکټ زما نمبر سره زنګ وهي او زه خپل دا مازله حلو
د انصاف پلټکه
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسو د سنځو د حواری هڅه کوي د انصاف پلټکه اونې خبرونه ته خپل سنځو وایي موږ په دې امکان تر هغه هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 60 بیا ځلی وایم 0992 89 60 تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه
حقیقت څه دی
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سلیمان سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرسیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په دې روسي کې د ازادۍ رادیو تو دغ راز زین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې باغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د زین مشکلاتو یادونه سوي ده په لومړي سر کې غواړم په دې اړه تاسو جواب لرم چې تر کوم حد پر تاسو د مشکلات تاییدوي او تاسو جواب د ایمیل ته څه دی
ډیر مننه زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري کاملا کوم سنس په کې ویل سوي دي یعنی تر ډېرې حد پورې ګرځي دروغ دي
مجموع کې یعنی که راسو دا مشکلات دي چې همیشه خلک یادې او په دې اړه شکایتونه موجود دي هغه ده چې دغه ادارې د چاپریال ساتنې ملي ادارې چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی خپل کارونه کې موافقه نه دي مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړ خه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاسته راوړنه لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی ده
د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوې دي د کچېر لدین مکسترګې پټې کو د بجفاوي د اولین د ستاور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دیما د خبره به مسله تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس د اداره لري تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود وس د قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی ولی دا د دې معنی نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی ولی تر نهایی حد پورې کوم کار چې موږ تر سره کړی دا زه خپل شخصا نه منایزي دي سي د ادارې ته منسوب يم که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي
مثلا کته ز سیب یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه وسره مسته سوی ده کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو لنډه جمله کې قدرته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمال ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 40 یا 60 کرو پورې وخت نیولې ده ولی خوشبختانه د خوخی زیاده د موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانیدلو سي د اتلسو کلو منزل وي د ولسته راوړنه ده
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاستئ که په دې اړه معلومات راکړئ
ګورئ ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه و فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په هغه قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د دې ادارې وظایف به کوم وي لکه څنګه ستا اشاره ورته کړه یوه وظیفه یې دا ده چې تاسې د دې ادارې مسؤلیت د پالیسي او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي دا یوه وظیفه ده د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره ولې دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي یو اداره نه تخریبوي ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار هم ورته وشي دا دومه مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال په حصه کې نظارت او تفتیش مسایل په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسؤلیت هم راکوي په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله چې نظارت او تفتیش کوئ باید تاسو یو څه ولرئ دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغو نظارت او تفتیش وکئ که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال په حصه کې کوئ هغه به ناکامه وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت دې موږ نه واخیستې تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو اوس بستر جوړ ده اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع چې زموږ هېوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب چې یعنی وروسته تر بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې په حیثه کې مسؤلیت لري ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال یې د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته بلې کم سي دا مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړي دي یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي نظارت کوي ولې د څه خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه
کاملا دا زه تاییدوم از موږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه کې ولې تا ډېره ښه اشاره ورته وکړه د کابل ښار د مثال راوړ ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده کابل پایتخت ده باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیات دي په دې ښار
کې ولې ستونزې ډېرې دي اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات نفوس زیات سول هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي دلایل ډېر واضح دي اول دلیل امنیتي وضعیت خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ تراکم د نفوسو ګورئ هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده پروس کال دا ستونزه دومره نه وه سکال ډېره ده د دې سره په څنګ کې څه ادارات په دې کې کار هم کوي دې ته توجه هم کوي ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي علت یې زما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویلې خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل تای کی او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د ترکو مزای پورې ماته معلومات راکړې ده. د قرارداد الته تللې ترغو لغه ځای نه د خلاصوي، نو دوی تل نسی لاس تر وړلې سي ترغو ټول په 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کی. علت دا شایده یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم ولې انتقاد کړي چې چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجي وي، بیا په دې حصه کې دا نشم منلې دي په خاطر سي دغه عملی او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسع کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده سي د ورځې د مثال په ډول باندې ګمان کوم دوی موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري سي تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې د کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي، له بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس دا اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دا
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسې دا له یاده مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفتې فرق کوي، میاشت تر میاشتې فرق کوي، حتی ورځ تر ورځې فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 70-80% پورې مخته بولي.
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد یا دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد شوي دي، لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې، زمنا ځینې خیشخوری کېږي یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنا وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي. ستاسو ځواب دې مسایل ته څه دی؟
زه د کاملا ردوم دا خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي په خپل حصه کې مسؤلیت لرم باید خبرې وکم، د نورو پیسې کې حق نه لرم چې د هغوی پیسې کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرده ردوم. دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبري حیات موجود نه وي، موجود دي همیش. ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي چې ته نشي کولی چې په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کینی. ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته،
هر ورځ مشکلات څنګه دي؟
وظیفې ته راځي، زه خپله هر ورځ په وظیفه کې یم، مسلکي مهین هر ورځ په وظیفه کې. د استخدام پیسې کې به ښه خبر داوي چې تاسې دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړي. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته د کمیسیون سیمه مخکې یادونه وکړه، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منځ ترسره کیږي. له هغوی نه پوښتنه وکړي چې آیا دا شفاف ده که نه ده. زه ما چې کومه تر کومه حده پورې پوښتنه کړې ده هغوی راضي دي.
یعنی د وروستي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
که